دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
وایان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجې صندوق یا یونیسف وای چې په افغانستان کې د 1400 المدیس کال لپیلنا د 13 کلونو په موده کې د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله ماشومان ته د جنگ په دوران کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونیسف د جمعې په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویل چې په دې موده کې 2500 ماشومان د جنگ او جګړو په دوران کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په افریقا، منځنی ختیځ، لاتین امریکا او د آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو سره د ظلمونو پیښې ثبت شوې دي. په دې چې په دې جمله کې د سوریې، یمن او ایتوپیا نومونه د ذکر وړ دي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویل دي چې د کابل، کونړ، ننګرهار، قندهار، غزنی، بلخ، هرات، بدخشان، سمنګانو او تخار په شمول د 13 میاشتو په موده کې 344000 افغانانو الکترونیکی تذکرې واخستې. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره پرون د شنبه په ورځ د ملاقات په دوران کې له افغانستان نه د کرپشن یا اداري فساد د محو کولو او د حکومتي مامورانو د معاشاتو د تادیه کولو په خاطر د طالب چارواکو د اقداماتو هرکلی وکړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن 13 د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل متحده ایالات د افغانستان د اقتصاد لپاره د نورو پیسو د برابرولو په غرض په یو لړ اپشنونو باندې سوچ کوي. د امریکا د خزانه وزارت 13 په اگست کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو او قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د ملي بانک څخه د پاسه 9 میلیارده ډالر چې په امریکایي بانکونو کې ایښودل شوي وو کنګل کړل. دا وخت افغانستان د یو ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی. له ترکیې نه د امریکا غ خبریال یوب ډیمیر په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي یو شمېر افغان مهاجرین چې په هغه هیواد کې دیره شوي دي او کار او روزګار نه لري د خپلې نفقې د پیدا کولو په غرض شپون توپ ته مخه کړې ده او رمې څرایي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د نیویارک ټایمز رسپانې د شنبه په ورځ د مرغومي په 11مه رپورت ورکړ چې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د هغه پټې هسته د غړو د درک لګولو په لټه کې دي چې 13 د افغانستان نه د امریکا عسکرو د راوستلو په دوران کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر مرګانه حمله وکړه. د 1400 امریکایي عسکرو په شمول په سلګونو افغانان ووژل شو. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکوي چې د تایوان جمهوریت رئیس میرمن سای انګوین د نوي میلادي کال په مناسبت هغو مراسمو کې چې د تایوان د دفاع په وزارت کې جوړ شوی او لوړپوړو قوماندانان پکې موجود وو په خپل بیان کې بیجنګ ته پر تایوان باندې د نظامی ارغل او تیری په خلاف خبرداري ورکړه. خو بیجنګ یې په ډیرو سختو ټکو کې ځواب ورکړ او خبرداري ورکړ که تایوان د بشپړ استقلال ته حاصلولو په منظور ګام پورته کړي دوی غټي تباهۍ درامنځته کېدو سبب بشي. ای پی خبری اژانس د رپورت لمخې د ماینمار یا برما پوځي جنټا 13 د مطبوعاتو پر ضد متجاوزانه عملیات پراخه کړل. ګڼ شمېر محلي ژورنالیستاني ونیول او په زندانونو کې غورځول. د جنوبی افریقا د پخوانی ستر پادری او د نوبل د جایزې وړونکي نوی کلن ارج بیشف ډیسمون ټوټو مړی پرون د شنبه په ورځ د مرغومي په 11مه دغه هیواد د کیپ ټاون په ښار کې د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. جمهوریت کایرل رامافوسا او د حکومت لوړپوړو ملکي او نظامی مشرانو هم په دغه مراسمو کې برخه واخیسته. برخه اخستوا دا واشنگتن دی. د رویټرز خبری اژانس او د سی ټی وی تلویزیونی شبکې جمعې په ماخام ناوخته رپورت ورکړ د برېټانی بیرونیس یا د اشرافو طبقې غړي وکولې شو یو شمېر افغان قاضیانی چې له خپلو کورنیو سره په کابل کې بند پاتې وي یونان ته راوباسي. دغو ښځو قاضیانو سره د هغوی له کورنیو نه علاوه 210 تنه نور هم ملګري دي. د نړۍ د سیانو د کاتولیک د اکثریتی فرقې پېښوا په فرانسیس د 2023 میلادي کال د لومړۍ ورځ په مناسبت په خپل وینا کې په نړۍ کې د جنگ او تشدد د پای ته رسولو او د سولې د ټینګېدو غږ وکړ. په فرانسیس زیاته کړه چې نړیوال باید په خپلو افکارو کې سولې ته په اولیت قائل شي. نړۍ نن ورځ د جنگونو بدبختیو او د ولسونو د بې کوره کېدو شاهده ده. د بخښنې، انصاف او عدالت ترویجولو ته اړتیا لري. او د امریکا د متحده ایالاتو د الاسکا په ایالت کې د سټکا سپروس یوه ونه چې د صبر په خاندان کې شاملېږي او له 1350 کلونو نه د شاهزاده ویلز په ټاپو کې ولاړه ده. د چارتراشو یو تاجر په 1500 ډالر باندې اخلي. دا ونه 130 فوټه لوړه ده او که څه هم چې د توندو بادونو او جاکړونو په وجه د شاوخوا نور ونو خاکونه او تنې قطع شوي دي، د 1350 پیړیو په دوران کې مقاومت ښودلی او په خپل ځای ولاړه ده. د دې ونې قامت د 1 منزله ودانۍ سره برابرېږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1910 میلادي یعنی 1296 لمریز کال یوې محلي ورځپاڼې دا دنګه ونه د اټوکراټانو او بډایانو د چارتراشو په نوم نومولې وه. امریکایي اشرافو د همدې ونې له لرګیو نه خپل کورونه او د موسیقۍ آلات جوړول. ورځپاڼه لیکي که دا ونه اره شي نو 6000 فوټه تختې به ورنه تیار شي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ده. د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې اوس مهال هر ورځ د 9000 زیات کسان د کورونا وایرس پر وړاندې واکسین کیږي. دغه وزارت وای چې افغانستان کې کورونا وایرس ته واکسین د کمپاین د بل راهسه تر اوسه پورې د 2 میلیونو او 1400000 زیات کسان واکسین شوی دی. په موکړی د کرام شینواری د رپورت ده.
د نړۍ په اکثره هیوادو کې د کورونا د وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د نوي 2023 میلادي کال د لمانځلو پر مهال په ډېرو هیوادو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وی کوي تدابیر نیول شوي، خو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ښارونو کې د دغې وبا د مخنیوي پر وړاندې تروسه وی کوي اقدامات نه دي شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پېښې ډېرې نه دي. ښاغلي حجیر امریکاغه غاښنا اړیو سره په مرکه کې د کورونا د پېښو د کمېدو یو علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین تدبیق کې اتکوي وی چې اوس مهال هر ورځ په دغه هیواد کې له 9000 څخه زیات کسانو ته د کورونا واکسین تطبیق کیږي.
در مجموع از ابتدای از پروسې واکسین تا به حالا
خغلی هجری ویل د کورونا وایرس د واکسین د بهیر لپاره څخه تر اوسه پورې د 2 میلیونو او 1400000 څخه زیات کسان واکسین شوي، چې په دې شمیر کې له 2 میلیونو او 1400000 څخه زیات د طالبانو اسلامي امارت وخت تر رسیدو وروسته واکسین شوي دي. د واکسین د تطبیق چاري روان دي او هر ورځ له 9000 څخه زیات کسانو واکسین کیږي.
واکسین میشن
خو خغلی هجیر دا ونه چې د ټول کسانو د کرونا دوه ډوز اخیستي او که هغه کسان هم پکې شامل دي چې تر اوسه د کرونا د وایرس یو ډوز واکسین اخیستی دي. په افغانستان کې د جانسن اند جانسن د کرونا وایرس د واکسین پرته د کرونا په وړاندې د بشپړ مافیات لپاره د واکسین نور ډولونه دوه ځلې یو شخص ته تطبیق کیږي. افغانستان کې د کرونا د واکسین د تطبیق بهیر د روان میلادي کال د اپریل په 14 په کابل کې پیل شو چې بیا وروسته څلور دیش ولایتونو ته هم دا بهیر وغځېد. دا مې روغتیا وزارت د پریکړې لمخي دا واکسین د 13 کلونو پورته عمر خاوندانو ته تطبیقیږي. اوس مهال په افغانستان کې په چین کې د سینوفارم د شرکت لخوا تولید شوی واکسین او هم د امریکا د جانسن اند جانسن د درملو د تولید د شرکت لخوا تولید شوی واکسین خلکو ته تطبیقیږي. تیره اونۍ د امریکا لخوا افغانستان ته 1 میلیون ډوز جانسن اند جانسن واکسین د واکسین د نړیوال ابتکار د ائتلاف کواکس له لارې ورسید. امریکا متحده ایالاتو د دې وړاندې هم افغانستان ته 3.3 میلیون ډوز جانسن اند جانسن واکسین برابر کړو. چین هم د روانې میاشتې دسمبر په پیل کې افغانستان ته د سینوفارم واکسین 1 میلیون ډوز برابر کړو. چین د 2 نورو میلیون ډوزو د برابرولو ژمنه هم کړې. افغانستان ته د مخه هندوستان او چین هم د کورونا واکسین برابر کړو. په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د هڅو سره سره دا ایواد لا هم په کور دننه د کورونا د اومیکرون د نوې بڼې تشخیص امکانات لاندې ترلاسه کړي. ډاکټر هجیر وایي د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او څخه د کورونا د دغې بڼې تشخیص د کیتونو د برابرولو غوښتنه کړې. ډاکټر هجیر وویل موږ څو ورځې وړاندې د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او څخه په رسمي ډول د ایمیل له لارې د اومیکرون د بڼې تشخیص د 50,000 کیتونو غوښتنه کړې. هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا اداره موږ ته دا کیتونه برابر
کړي.
افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ پیښه د 2000 میلادي کال د فبروري په 13مه د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته یې ټولو څلور دېرش ولایتونو ته سرایت وکړ. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه افغانستان کې 8,015 مشکوکې نمونې د خلکو اخیستل شوي چې له ډلې د شاوخوا 8,500 کسانو د کورونا د ناروغۍ ټیسټ مثبت ختلی دی او د دغې ناروغۍ د پیل څخه تر اوسه څه باندې 3,000 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د کورونا وبا چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د اوهان په ولایت کې خپره شوه اوس یې نږدې د نړۍ ټولو هیوادو ته سرایت کړی. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د معلوماتو پر اساس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 2,500,000 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او له 5,301,000 څخه زیات کسان پر دغې ناروغۍ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د جمی پرارسه دو سره ډيري کورنۍ د ژوند اساسي ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. افغانان د خوړو د کمښت شکایت لري. په موکړی دی رپورت ته د جمی پرارسه دو سره 15 کلن رضیا د 500 ماشومان مور چې په منی کې د بامیان ولایت په وغار کې د خپل کور د تودا ساتلو لپاره پاړي او خاخونه راټولوي په دې اندېښمنه ده چې څنګه به د سکال د کم خوراکي توکو سره ځان وساتي.
کاروبارش
زما د میړه کار نشته. هر ورځ د کارمندلو لپاره بازار ته ځي. د خلکو د وریجو او وړو بوجي وړي. ځنې ورځې 500 افغانۍ پیدا کوي او ځنې ورځې نه پیدا کوي. هیڅ کارونه نشته.
د رضیا د کیسې په شان ټوري کیسې په افغانستان کې چې سخت وشکالي زپلي په زیاتې دودي مخکې له دې چې طالبانو د اگست په میاشت کې د اشرف غني حکومت نسکور کو د افغانستان اقتصاد تر ډیره په بهرنۍ مرستې تکیه کوله. نړیوالو او امریکا د طالبانو د واک د اخیستلو وروسته خپل مرستې ودرولي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې نږدې 3 ملیون افغانان چې د افغانستان شاوخوا 55 نفوس دي د ډېرې سختې لوګي سره مخ دي او نږدې 9 ملیون د جمی پرارسه دو سره د کاټې د خطر سره مخ دي. بامیان د افغانستان نه بهر د بودایانو د زاینو لپاره مشهور دی. شل کال وروسته د هغه چې طالبانو دوه لوی مجسمه چې یو وخت په لوړو میدانونو کې لیدل کېدی ولړولې. په جمی کې هوا سخت سړه شي. د تودوخې درجه منفی ته ورسیږي. په جمی کې کارونه روکیږي. خوسی ملا د مخه د ستونزو سره مخ وزه کې چې د طالبانو د واک نیولو وروسته دلته د سیلانیانو راتګ بند شو. په داسې حال کې چې شخړو دوام ولرو د سید یاسین موسوی په سیر خلک ډیره جوړی اندېښنې لري. سید یاسین موسوی د مارکیټ پور ورکوونکو دی چې عاید د ډیر شونه تر 500 افغانۍ د ورځې راښکته کیږي.
نسون کې است په ژمي کې موږ معمولا هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو د نن بایانو نه په پور اخلو او دوه یا درې میاشتې وروسته چې کارونه خشي پور بیرته ورکو. خو لوی بدلونونه راغلي. د هغه وخت راهیسی چې طالبانو واک نیولې هیڅ کار نشته. بای لوړې شوی خلک له هوا د وتلی مخته هیڅ هم نه دی پاتې.
اته پنځو سکلنه کوندا کوبرا هسه کوي چې دیوی کوټې د تودو ساتلو لپاره توکي ومومي. د هغه کورنۍ اته غړی لري.
خو به دې موږ زره
زمنګ وضعیت لا د مخه خرابو. موږ د خوړو لپاره اوریجنل لرو. هیڅ هم نه لرو.
یا از قابل کده
وضعیت د پخوا په پرته له خراب دی. هیڅ کار نشته. خرسلاو نشته. خلک بیروزګار دي. هر چا خپل کار له لاس اور کړي او د هر شي بای لوړه شوې ده.
ملګری ملتونه پر له پسې د نړیوالو نه د افغانانو سره په دې سخت وختونو کې د مرستو خواست کوي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبان له خو د کابل د سکوت نروسته د افغانستان په خوانی ولسمشر خاغلی غنی د بی بی سی رادیو سره په لمرنی مرکی کې ویلي چې د افغانستان د ولس غوسه د ترک وردا چې د افغانستان کې د طالبانو د تسلط او په هواد کې د اوسنی وضعیت مسول بولی. د بی بی سی سره د مرکی د مهمې ټکو په اړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي. تاسو درا ورو
سب ستړي مشه بیا هم مننه. د پخوانی جمهور رئیس په مرکه کې تاسو څنګه و موندل او د اگست په 15مه په هغه شکل د هواد پرې خودلو دلایل تاسو ته هم قناعت بخونکې وو او کنه او د ولسره موجوده پوښتنه هم تر یوه حد پورې جواب شوه تاسو په نظر؟
تشکر سلام در لیگ اصلا زما خبری زما دی شخصی نظر سرگنده و مکوی او آقا پر اغب معلومات بناد فیزیت لی خبریم آقا معلومات چی ما سر نشته آقا بیل دی باید دعوه همه چی دا چی دوه خبری مقدمه دیتا جور کرده چی طالبان تی گرده و اخلی پا دی که شک نشته او دا خبر پا زایده اما دا ټول خبرې دفتن منځ نه دی راغلي. څو کال د څو کلو خبره ده دلته په د څو کلو کې په افغانستان کې متاسفانه داسې حکومت رانغی چې په یو زړه په یو فکر په یو ستراتیژي باندې په یو ملي استقامت باندې ولاړ شي. دولت سره ویشل او پاین زمای تصمیم گیری میکانیزمونه ډېر فردي وو. نو ځکه خبره دا ده چې دفتن دا خبرې منځ نه دی راغلي. په عین زمان کې اردو سمه اداره نه شوله. اردو په خپله په افغانستان کې ځینې خلک فکر کاوه چې دا فقط یو وسله واله ډله ده، حالانکه اردو یو نهاد دی، یو انسټیټیوشن دی، کلچر لري. کلچر په کلو کلو د یو سمې ادارې او رهبري په اساس باندې رامنځته کېږي. دا ټولې خبرې دي چې څو کاله روان وو په افغانستان کې. نو ځکه دا آخري غمجنه صحنه یو نتیجه دی او ورځو هم ده. البته په دې کې شک نشته چې دوه هی پروګرام طالبان ته د امتیازونو ورکړل او د دې قادر کړل چې د پوځي لاینه قدرت ترلاسه کړي.
غني وايي امنیتي چارواکو د وټلو پلان جوړ کړ او دا یو وی چې امنیتي چوکاټ نړیدلی وو. فکر کوي چې د ولسمشر غني ژوند ته جدي خطر موجود وو لکه د ډاکټر نجیب چې لمنځه یوړل شو؟
متاسفانه تر ټولو لوی ستونزه په افغانستان کې یو غمجن پیکج په افغانستان کې ده. څو کلو کې اردو ته توجه ونسه، اردو یو سیاسي ډله ته جوړه سوله. یو اردو چې جوړیږي، ما شل کاله مخکې په دې باره کې دا خبرداری ورکړی و چې د اردو جوړول درې شرط لري. اول دا چې مشروعیت ولري، په عین زمان کې د موسسې په اسباندې دوامدار دی، ثابت حکومت تر چوکاټ لاندې راشي، او بل دا چې مسلکي پوهه ولري، پچې کلچر ولري. دې سره لوبې وشو ډېرو کلو کې. متاسفانه چې دا خبره چې دا وې پلان جوړ کړی وو، پلان به جوړ کړی وي، اما داسې پلان چې هغه هماهنګي پکې موجود نه و او نه د قوتونو چې د اردو په نامه یادېدل یا د پولیس په نامه یو سل جلاو یو منسجم یو قوت نه و.
نو اردو منحل شوه، موجوده نه و، امنیت موجود نه و. آیا د دې خطر موجود و چې هغه وجل شي؟
البته دا خبره ده چې بیا هم ورته ورته وایم چې په ډېرو کلو کې فاصله د حکومت د خلکو ترمنځ زیاته شوه. دې خانانه طالبانو د پاکستان په مرسته استفاده وکړله او په آخري مرحله کې دوی جلا معاملې وکړلې په اردو سره، یعنی اردو په مجرد یعنی منظم متشکل شکل سره مقابله وکړه.
جلالي صاحب، آیا تاسو دا احتمال وینئ چې پخوانی جمهور رئیس په راتلونکي کې سیاسي رول ولوبوي او که نور د هغه لپاره د سیاسي ونډې مسله ختمه بولئ؟
دا په افغانستان په خلکو پورې اړه لري. که چېرته په افغانستان کې دیموکراسي راشي یا وخت انتخابات راشي، په خلکو پورې اړه لري څوک مني څوک نه مني. او هغه د دې خبرې د شخص خبره نه ده، د خلکو خبره ده.
بله، ستاسو په نظر به تاریخ هغه د څه ډول رهبر په توګه په یاد وساتي؟ یعنی نوم به یې په تاریخ کې څه ډول ثبت شي او د نیک کارتر سره د خبرو علت څه کېدای شي؟ کارتر په خپله د افغانستان په قضیه کې هم څومره ښکېل و؟
البته په دې کې شک نشته چې په ټولنه کې مسؤلیتونه یو رقم نه دي، اما بالاخره مسؤلیت هغه اصلي رهبر ته راجع کیږي. دا 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 خبر شته اما متاسفانه د دې چې مو قضاوت تور او سپین کو ځین خلک وایي چې خدي ځین خلک بد دي په هر شخص کې هم کواله شته هم مشکلات پکې شته خپل کاغلي غنی هر کارونه هم کړی دي په افغانستان کې د شک نشته اما په عین زمان کې اشتباهان هم ډېری کړی دي او تر ټولو لوی اشتباه هم دا و چې داسې رهبری رامنځته نه کړ چې د ستجمی رهبری وي او له ټولو امکاناتو استفاده وشي د سنگیری حلقه ډیر وړه کړل او په نتیجه کې ډیر هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي دغه سم استفاده ونه شول نو ځکه خو بعد خپل خلق ته نه تاریخ ته نه مګر هیڅ انسان په مشترک په مجرد شکل بعد یا خنه دي هر څوک کولای هم لري او شی باور نه هم لري
بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان او خپل چارو کې د تل پشان بریالي اوسې
ښاړو
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو پسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لاندې سپې 1515 باندې واوري
په واسه دا چې د 2000 شلم میلادي کال د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې په واشنگټن کې د حکومتوالۍ یو نوې دور پرانستو خو په دې اړه هم د خلکو توجه راجلب کړ چې امریکایان په انتخاباتو کې خپل رائے څنګه ورکوي په وکړې د امریکا غږ د خبريالې کیترین جیسن دی رپورټ دا چې خلاصې سید سلیمان شاه تاسو دراوروي
دا د یو شمیر هغو مظاهرچیانو غوونه دي چې وايي د رائے ورکول حقوق بشري حقوق دي او دا شعرونه ورکول چې ترامپ دا انتخابات وبایلل لکم وخنا چې پخوانی جمهور رئیس ډانل ترامپ بیل دینا چې کوم ثبوت وړاندې کړی بار بار دا خبره کوي چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې لا غسره چال او دوکا شوی و د رای ورکونکو د حقوقو د محدودولو په منظور په 19 ایالتونو کې د دې نوي قانونونه نافذ شوي او سکال په جولای کې د متحده ایالاتو ستره محکمه هم په دې اړه مهمه او کلیدي پریکړه وکړه
in the 2020 election cycle
د 2020 میلادي کال په انتخاباته کې مونږ په خپل ولیدل چې په متحده ایالاتونو کې په دومره زیات شمیر خلک خپل رای وکړول چې په ځباندې سلو کلونی کې هم نوې استعمال کړي په ملیونونو خلک د پوسټي لارې رای واچولې که څه هم چې د پندامیک یو بل عمل ورته لږه آپشن اختیار ورکړ شوی وو خو مونږ دا هم ولیدل چې د خلکو د رای د ورکولو د حق ته محدودولو په غرض په زینو ایالاتونو کې محدودیتونه هم
او د زینو بدو اکسل عملونو شاهدانو په ملونو رای ورکونکو د پوسټل تاریخ په لړای واچولې او د پندیمیک یا وبا د خبرېدو په وجه دغه اختیار نه د استفادې کولو لړۍ پراخ شوه د رای د حق د محدودولو په خاطر هم په زینو یالتونو کې محدودیتونه ولګېدل د سنات د مجلس دیموکراتانو پوره خواري وکړه چې نوي قوانين منزور کړي د بایدن ادارې هم ژمنه کړې و چې خپل جنگ به جاری ساتي
This is about the American people.
دا هلی زالې بیل کوم محدودیت نه د امریکا د خلکو د رای اچونې د حق د خوندې کولو لپاره کیږي. په دې کې هیڅوک باس نه کوي چې آیا ټول امریکایان یو شان د خپل رای د کارولو حق لري او کنه. اصله مسأله د رای اچولو پروسې ته هغه د لاسرسي مسأله ده.
دیموکراتان ډېر کم اکثریت لري. هغه په دې باندې اعلان شو چې دا نوې قانوني لایحه د منځورولو لپاره د جمهوریت ګوند له سغړو ملاتړ حاصل کی د جمهوریت ګوند غړي له ایالتي حکومتونو نه غواړي چې دا اچونکو د هویت د څرنګوالي او د وټونو د امنیت د ساتلو په مربوط نوي سخت قوانين نافذ کی
These measures are designed to prevent
د اقدامات اصلي هدف هم مقصد دا چې د انتخابات په وخت کې نظم خوندي وساتل شي او د نتیجو په اړه د خلکو ډاډ حاصل شي
محافظه کار چلونکو هم دا استدلال کوي چې واشنگټن باید انتخابات کنټرول نکړي دا د ایالتونو کار دی خو دیموکراتان د جمهور غوښتونکو د دې استدلال په جواب کې وايي د اصلاحاتو لپاره چې کومه لایحه کانګرس ته وړاندې کړي هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو سیستم اصلي شي او هم فدرالي حکومت اقلیتونو د رای اچولو حقوق له پایمالېدو نه خوندي وساتي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بی ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. له هغه وخت نه را په دې خوا یو کال تیر شوی دی چې په هوانا کې د کلتور وزارت په دروازو کې تقریبا 300 هنرمندان او فعالین د بیان د ازادۍ لپاره راټول شوي او مظاهره یې کوله. دغه هنرمندانو په کیوبا کې د هنري او شخصي ازادۍ غوښتنه کوله او د کیوبا له حکومت نه غوښتل په داسې ډالو کې برخه واخلي چې کیوبا خلکو ته به اجازه ورکړي د خپل راتلونکي په فیصله کې اواز پورته کړي. په داسې حال کې چارواکو په لومړي سر کې موافقه کړې وه چې هغه څه ته غوږ نیسي چې هنرمندان باید وایي. رژیم وروسته بیا دغه موافقه رد کړه چې په هیڅ ډالو کې ګډون نه کوي. د هغه وخت نه را په دې خوا د کیوبا حکومت خپل کوشونه قوي کړل چې هنرمندانو، فعالینو او مستقلو خبریالانو ته غوږ ونیسي چې په کیوبا کې د بشري حقوق او اساسي ازادیو لپاره په زړوره توګه دفاع کولو ته دوام ورکوي. رژیم داسې قوانین تصویب کړل چې آنلاین باندې د بیان ازادي محدودوي او له دوی نه د فعالینو او خبریالانو په جریمه کېدو کې د ټلیکومونیکیشن د خدماتو په ځندولو کې چې رښتینی مضمونونه او نظرونه خبروي کار اخلي. د کیوبا حکومت هغه چاته چې د جولای د میاشتې د ولسم نیټې په احتجاجونو کې ونډه اخیستې وي سخته سزا ورکوي او د دیرشو کالو پورې ورته د بند سزا غواړي. چارواکو په پرله پسې توګه لوی مانوئل وترو، الکایترا، مایکل او سوا ابو او هوزه دانیل فرر ټول دوی اوس مازی له دې کابل په زندان کې دي چې د ازادۍ لپاره د کوبا د خلکو د غوښتنې اواز پورته کولو ته زیا ورکړي. د کیوبا رژیم د نومبر د میاشت په نیمایي کې امنیتي قواوې او جنایتکار ډلې چې حکومت یې ملاتړ کوو واستولې. پلی رایټ یونیور ګارشا وزوروي چې د تیر کال په خبرو کې ونډه اخیستې وه او د بل سوله ییز احتجاج لپاره منظمې غوښتنې کړې وې. د له هغه وخت نه را په دې خوا د خپلې کورنۍ سره هسپانیا ته تښتېدلې ده. کوبایان په پرله پسې توګه له حکومت نه غواړي چې د دوی غوښتنې واوري، د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ، د غونډو د جوړولو او ډیموکراسۍ درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویلي دغه رژیم په هر موقع د ډیالوګ لپاره فرصت بربادوي، د یووالي مفکوره قوي کوي او یو اقتصادي سیستم داسې ناکام شوی دی چې د کوبایانو اساسي ضرورتونه نشي برابرولای. د بارانو چارو وزیر بلینکن ویل موږ د کیوبا خلک ستایو چې له خپل حکومت نه په دوامداره توګه غواړي د دوی لوړو ارزوګانو ته غوږ ونیسي او د بشري حقوقو د جهاني اعلامیه او اساسي ازادیو لپاره د احترام غوښتنه کوي. موږ د کیوبا له رژیم نه غواړو د دوی غوښتنو ته توجه وکړي او د کیوبا خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل راتلونکي جوړ کړي چې د حکومت د غچا اخیستنې له ګواښ نه آزاد وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غسر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړي.